تیر شپه سلګونو افغانانو د لندن په لویدیځ کې د ساوت هال په سیمه کې له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ اخیستو جشن جوړ کړ. واټونو ته د سلګونو کسانو د راوتلو له امله ګڼ سړکونه په ساعتونو بند شول. تر دې وړاندې د لندن په همدې سیمه کې چې اکثر اوسیدونکي هندیان او پاکستانیان دي، د اګست په 14مه پاکستانیانو او د اګست په 15مه هندیانو د خپلو هیوادونو خپلواکۍ ونمانځلې. تیره شپه په ساوت هال او شاوخوا سیمو کې پولیسو د شپې تر ناوخته پورې واټونه بند کړي وو چې په دغه ځای کې افغانان په اسانه د خپلواکۍ جشن ونمانځي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي د کاني موادو ګمرکي محصول 25% لوړ کړی. د دغه وزارت په وینا د ناپروسس شوي او معدني موادو پر صادراتو مالیه خو 15% وه. د وزارت وایي چې تعرفه د دې لپاره لوړه کړې چې د کاني موادو بیا د نړیوالو بازارونو له بیو سره برابره شي. د روسیې ریانوستي خبري اژانس وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو له روسیې سره د برتري سوداګرۍ غوښتنه کړې. د اژانس پر اساس طالبانو وړاندیز کړی چې د روسیې د تیلو او نورو محصولاتو په بدل کې به دغه هیواد ته د منرالونو، ممیزو او طبي بوټي صادر کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي ویلي چې که د روسیې او افغانستان ترمنځ برتري سوداګري ممکنه نه شوه، د سوداګرو په وسیله به د پیسو د انتقال له لارې له روسیې څخه تیل واخلي. د طالبانو پر حکومت د امریکا د بندیزونو له امله افغانستان ته د پیسو انتقال له ستونزو سره مخ دی. او د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د روسیې د ولسمشر له ګډون سره له مخالفتونو سره سره هم د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پرنجمه وویل چې د روسیې او چین ولسمشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوې ده چې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشریزه د سږ کال په نومبر کې د اندونیزیا په بالی ټاپو کې جوړه شي. د اندونیزیا ولسمشر وویل د چین ولسمشر شي جین پینګ به ورشي او ولسمشر پوتین هم ورته ویلي چې دې غونډې ته ورځي. دا سرمشریزه کېدای شي د نړۍ د لانجمنو مسلو پر سر د امریکا د ولسمشر جو بایډن او د سیالانو ترمنځ خبرو ته فرصت برابر کړي. او د سوریې په شمال کې د الباب ښار کې پر یو مارکیټ پرون جمعه د توغندي د لګیدو له امله لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او لسکونه نور ژوبل دي. د سوریې دا سیمه د ترکیې له ملاتړه د برخمنو ملیشه ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په برېټانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو د سوریې دولتي ځواکونه د دې برید مسؤول بللي او ویلي چې دا برید د ترکیې د هوایي ځواک د بمبارۍ په ځواب کې شوی. د ترکیې د هوایي ځواک د تیرو ورځو په بریدونو کې لږ تر لږه 11 تنه سوري پوځیان او ملیشه وژل شوي وو. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسازر پروژې کار د افغانستان د وضعیت د ناسموالي له امله ځنډول شوی. همدا ډول به واورئ چې مخکې په افغانستان کې د زرګونو قابلو له روزل کېدو سره په اولاد د میندو مړینې خورا کمې شوې وې، خو اوس یو وار بیا د زیږون په مهال د میندو مړینې په ډېرېدو دي.
که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي 3 تر 4 کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
د طالبانو حکومت چې له بندیزونو سره مخامخ دی، له روسیې څخه د برتري سوداګرۍ غوښتنه کړې.
دغسې هیوادونه چې د سویفت د سیستم څخه ګټه نشي پورته کولی او پیسې انتقال کې مشکلات لري، برتر یوه بدیل کېدای شي.
د راپورونو ترڅنګ درسي ساعت خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسازر پروژې کار د افغانستان د وضعیت د ناسموالي له امله ځنډول شوی. دا پروژه د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته رسوي. لویدیځ هم له کاسازر پروژې ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل عصمت ساروان راکوي.
په تاجکستان کې د کاسازر پروژې د تطبیق د ادارې مشر وایي د دې پروژې کار د افغانستان د وضعیت له امله ځنډېدلی دی. فیض علی سمیوف پرون جمعه ریوټرز خبری آژانس ته وویل تمکیږي چې د دې پروژې کار راتلونکی کال له افغانستانه پرته په درو نورو هیوادونو کې بشپړ شي. د کاسازر پروژې په وسیله د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا پاکستان ته انتقالی شي. دا پروژه چې 200 میلیون ډالر پرې لګښت راځي، د لویدیځوالو له ملاتړه هم برخمنه وه، خو اوس یې د کار د دوام په اړه اندېښنې شته. توقع و چې د کاسازر پروژې لاري 300 میگاواټ برېښنا افغانستان او 100 میگاواټ پاکستان ته ورسول شي. نړیوال بانک چې د دې پروژې له تمویلونکو او ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کېده، پریکړه کړې چې اوس باید پر لا ضروری چارو لکه پوهنی، کرنی، روغتیا او د کورنۍ پر مهمو پروګرامونو تمرکز وشي. د کاسا زر پروژې د تطبیق د ادارې مشر هیله څرګنده کړه چې د دې پروژې د عملی کېدو لپاره له افغان لوري سره تماسونه ونیول شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې تاجکستان او قرغیزستان په دوبی تر خپل اړتیا زیاته برېښنا تولیدوي، خو په ژمي په خپل د برېښنا له کموالي سره مخامخ کیږي او له دې کبله مجبوریږي چې د سیمې له نورو هیوادونو تیل یا برېښنا رانیسي. د طالبانو وسلوال مخالفان چې د ملي مقاومت په نوم جبهه جوړه کړي په تاجکستان کې میشتي، چې له دې عمله د طالبانو د حکومت او تاجکستان اړیکې سړې شوې دي. تاجکستان په ځلونو په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده، خو له دې سره سره طالبان وایي چې د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د شو اړیکو د لرلو غوښتنه کوي.
و موریدل چې د تاجکستان یو چارواکی وایي د کاسا زر پروژې کار په افغانستان کې د وضعیت ناسموالي لامل ځندول شوی. بلخوا د طالبانو حکومت چې لنډړیوالو بندیزونو سره مخ دی، له روسیې څخه د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې ده. اسمت سروان د اقتصادي چارو له متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي لغړي ازرخ شافیزي سره د بارتري یا جنس په جنس تجارت په اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې ولې طالبانو له روسیې د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې.
روسیا او افغانستان اوس مهال په ګډ موقف کې قرار لري، په دا معنی چې دوی هم د نړۍ د مالی اقتصادي سیستم څخه بهر دي او افغانستان هم د سویفت سیستم څخه دوی ګټنه نشي پورته کولای. د IMF او نړیوال بانک او نور کریډیټ سیستم سره بشپړ مناسبات نشي ټینګولای او دوی په بانکونو کې هم په راکلا ورکلا کې ستونزې شتون لري. نو دغسې هیوادونه چې د سویفت د سیستم څخه ګټه نشي پورته کولای او پیسې انتقال کې مشکلات لري، د بین المللي بانکي سیستم څخه بې برخې دي. نو په دې خاطر باندې یوازنۍ لارې بارتر یو وریانت یا یو بدیل کېدای شي چې دا عملي شي.
د بارتري تجارت ګټه څه ده او تاوان څه ده؟ ولې هیوادونه په اوسني وخت کې په دې ډول تجارت کوي؟ ځکه چې دا ډول راکړه ورکړه د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې ډیره دود و.
افغانستان او د شوروي اتحاد پخواني شوروي اتحاد چې روسیې وارث دي او نور شرقي اروپا سره زموږ د پخوا څخه بارتري راکلا ورکلا شتون درلودل، او مخصوصا په هغه وخت کې 3% ټول زموږ تجارت دوی سره وي، او اما زموږ بیلانس تجارت سره برابر وو. یعنی هم دومره چې زموږ صادرات وو همره زموږ واردات هم وو. یعنی کسری بیلانس تجارت بین المللي زموږ په هغه وخت شتون نه درلودل. اوس نه پوهیږم چې د روسیې څخه دوی چی واردوي او د روسیې لپاره مارکیټ لپاره دوی څه لري چې صادرې کی. نو په هر صورت کله چې د بین المللي سیستم څخه محرومیت شتون ولري، یوازنۍ لارې همدغه دي. ایران هم دا کار کوي په ډیر هیوادونو سره لکه چین او لکه نور هیوادونو سره هم، او روسیې سره هم دا کار کول. اوس د افغانستان لپاره هم دا یو لار ده کېدای شي چې داسې یو مناسبات سره ټینګ شي. خو مهم دا دی چې مونږ خو ډیر صادرونکي هیواد نه یو، اکثرا زموږ واردات زیات دي او صادرات لږ وي، او عموما کس بیلانس تجارت په دا تیر شل کال کې هم تقریبا 90% څخه هم زیات وو زموږ کس بیلانس تجارت. یعنی زموږ صادرات لږ وو او زموږ واردات ډیر زیات وو. شاوخوا 9 میلیارد ډالر زموږ واردات وو او تر 1 میلیارد څخه کم زموږ صادرات وو. نو نو پوهیږم چې روسیې ته چې شي مونږ صادرو. مخکې خو زموږ مالوج وو تقریبا 160,000 ټنه، یوازې مالوج صادرېدلې تقریبا 160,000 ټنه، یوازې ممیز یا کشمش صادرېدلې تقریبا 15,000 ټنه، چارمغز صادرېدلې تقریبا 6.5 میلیون ډالر. په هغه وخت په نوم د بارتري ډالر یو مجازي ډالر و چې فزیکي شتون نه درلودل، خو یو قیمت ورته ټاکل شوی و. په دا شاوخوا کې زموږ صادراتو چې په اوسنۍ قیمت سره تقریبا 15 میلیارد و. نو اوس مهال خو نه مالوج څه صادرې کو، نه ممیز دونه لرو چې صادرې کو، او دا چارمغز هم شتون نه لري.
د اقتصادي چارو متخصص هزارخ شافیزی و چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د بارتری سوداګرۍ د غوښتنې په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په افغانستان کې د زرګونو قابلو له روزل کېدو سره په اولاد د میندو مړینې خورا کمې شوې وي، خو اوس یو وار بیا د زیږون په مهال د میندو مړینې ډېرې شوې دي. روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې د قابلو او نورو ښځینه روغتیاپالو د روزلو بهیر به نور هم ټکنی شي، ځکه چې طالبان نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي.
په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې لسګونه زره قابلې وروزل شوې چې له کبله یې په اولاد د میندو او ماشومانو د مړینو شمیر په سلو کې شپېته کم شو. په 2002 میلادي کال کې په هرو یو لک میندو کې 1600 په اولاد مړ کېدی، خو د تیرو شلو کلونو د هڅو په نتیجه کې د 2000 کال د سروې پر اساس دا شمیر په هرو یو لک ښځو کې 618 راټیټ شو. اوس یو وار بیا د تیرو شلو کلونو دا بریا له لاسه په وتو ده، ځکه چې یو شمیر قابلې د فشارونو له کبله د کار پریښودو ته اړ شوي، او تر ټولو بده ده چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. د نرسانو او قابلو شورا اجرایی رئیس او د مور په شیدو د تغذیه د تخنیکی کمیټې غړي ډاکټر هیلی غرشین د قابلو ستونزې تاییدوي، خو وایي چې په تیرو کلونو کې نږدې 40,000 قابلې روزل شوې دي.
په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې مشکلات لرو، ځکه لري پرتې سیمې دي، لري سیمو کې موږ څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې موږ په افغانستان کې الریډي تقریبا 9,000 قابلې د پروګرامونو نه فارغ لرو، او همدا اوس په افغانستان کې په 1,200 دولتي سي علوم انستیتیوټونو کې او په 1,350 شخصي سي علوم انستیتیوټونو کې قابلې روزل کېږي. ولې کچرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید راتلونکو درې تر څلور کالو کې موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
یو شمیر قابلې په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې د کورنیو رول ته اشاره کوي. وایي هغه ښځې چې باید د ولادت لپاره په روغتون کې بستر شي، د کورنۍ مشران اجازه نه ورکوي او فکر کوي چې ډېرې ښځې په کورونو کې ماشوم زیږوي او له مشکل سره نه مخامخېږي، خو هغوی په دې نه پوهیږي چې ټول ولایتونه یو شان نه دي. د رڼا په نوم د زابل یو قابله وای په 2014 کې کار پیل کړ. هغه مهال به که کومې ښځې ته د سزاریان یا عملیاتو اړتیا پیدا شوه په روغتون کې جراح ډاکټر و، خو اوس ډېر لږ داسې ډاکټران موندل کیږي چې له کبله د میندو مړینې زیاتې شوې دي.
و موریدل چې د پخوا پرتلا د قابلو له کمیدو سره د میندو مړینې ډېرې شوې دي. روغتیا پالان وایي که طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي، قابلې به نورې هم کمې او د زیږون په مهال به د میندو مړینې لا ډېرې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ترکیه وای له هغه افغانانو سره د کار موندلو په برخه کې مرسته کوي چې په خپل خوخه خپل هیواد ته ستانه شوی دی. ترکیه دا نه وخت وروسته لدی وکړ چې سلګونه افغانان د خپل هیواد په خارونو کې ونیول او افغانستان ته ولېګل. دغه هیواد سکل د هغو افغانانو لپاره شرایط سخت کړي چې قانوني اسناد نه لري او دغه هیواد ته له غیر قانوني لارو سفر کړی وي.
ترکیه وایي د دغه هیواد سره میاشت ټولنه په افغانستان کې له هغو افغانانو سره د کار موندلو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې له ترکیې څخه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. د ترکیې د انادولو خبري اژانس د راپور له مخې ترک چارواکي هیله لري چې په دې توګه به د هغو افغانانو شمیر کم سي چې په خپل هیواد کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د اقتصادي ټولنیزو ستونزو له کبله ترکیې ته پناه وړي. د ترکیې سره میاشت ټولنه په افغانستان کې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې غواړي کوم کاروبار پیل کړي. دا ټولنه وایي له ترکیې څخه په بیرته تللو افغانانو کې سلمانیان، خیاطان، دوکانداران، ویلډینګکاران او نور شامل دي. راپورونه وایي چې ترکیه سکل سلګونه افغانان په زور خپل هیواد ته ستانه کړي دي. اکثر افغانان په خطرناکو لارو ترکیه ته په دې هیله ځي چې له هغه ځایه ځانونه اروپا ته ورسوي. ترکیه وروسته له دې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړ چې د دغه هیواد د حکومت سیاسي مخالفانو د حکومت د مهاجرت پر پالیسۍ نیوکې وکړي. ترک چارواکي وایي چې د دغه هیواد د سرامیاش ټولنې له لوري بیرته ستانه شویو افغانانو ته د حمایوي پروژو له کبله ترکیه ته د افغانانو مهاجرت کم سوی دی. دا ټولنه وایي له هغو افغانانو سره په افغانستان کې مرسته کوي چې ثابته کړي له ترکیې څخه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د ترکیې د سرامیاش ټولنې د پلاوي رئیس فرید احمد ضیا په وینا دوی تر اوسه په پلازمینه کابل کې 15 کوچنی شرکتونه جوړ کړي چې له کبله یې زرګونو کسانو ته د عاید سرچینې برابرې شوي دي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، د طالبانو حکومت د مالی وزارت د کاني موادو ګمرکي محصول 25% لوړ کړی. دا پریکړه به د منرالونو یا کاني موادو پر صادراتو څه اغیز ولري؟ په دې اړه عصمت څاروان د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره خبرې کړي. ښاغلی الکوزي، په پیل کې د مالی وزارت د پریکړې په اړه وویل:
معدنو په ارتباط باندې د وزارت مالیه د تعرفې جګول چې خصوصا په ډبرو سکرو او په تالک باندې 25% مالیه جګ کړي، همې نرخونه ورته جګ کړي. دا د دوی په هغه عمومي اقتصادي پالیسۍ پورې اړه لري، اما یو څه په تجارت باندې تر اوسه پورې خو په پیلن شرایطو کې منفی تاثیر کړی دی، ځکه چې مخکې شرایع مخکې په ارزانه نرخ باندې تلل او اوس یو څه مصرف پې زیات راځي، قیمته تمامیږي، تقاضا د پاکستان په مارکیټ کې او د جهان په مارکیټ کې کمه شوې ده.
د طالبانو د مالی وزارت څه دلایل راوړي د مالی د لوړولو په خاطر؟
د وزارت مالی سره چې کومه جلسه ته اتاق تجارت وکړل، دا غوي دلایل دادي چې د جهان نرخ جګ دی او زمونږ معدن یو ملي شتمني ده او دا باید په ماغه نرخ باندې لاړ شي چې په کم نرخ باندې هلته په جهان کې په خرڅیږي. نو دوی دا واده هم وکړل کبو چیرته وګورو او به کتل شي که چیرته تجارت کم شي کېدلی شي تعرفه بیرته راټیټه کړو. خو په هر صورت دا د دولت په ملي پالیسۍ پورې اړه لري او دا مادن چې موږ اوس دا کو ډیر په ساده شکل باندې په نیمه پروسه شکل باندې هم زمونږ تلک زی او هم زمونږ دغه چیرته په واقعا په خو موادو باندې تبدیل شي نو او په افغانستان کې ورته شرایط مصرف مساعد شي دا به ډیر خوي.
د کانی موادو د ګمرکي محصول د لوړېدو په اړه مو د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونو د مرستيال خانجان الکوزي خبري اوریدي.
د امریکا د سنا مجلس د بهرانی اړیکو
د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو کمیټې په خپل تازه راپور کې ویلي دی افغانستان اوس مهال یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شوی. په دغه راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ستراتیژیکه ماته بلل شوې. جزئیات په دې راپور کې:
آرزومندیم تا زمانی که تحصیل ما به پایان میرسه و به کشور خود برمیگردیم شرایط در افغانستان قسم
فرشته بهادر هغنجلی چې تازه د افغانستان د روباتیک ټیم د غړیتوب ترڅنګ قطر هیواد ته رسیدلی. فرشته او نه نوري همکاران یې تازه د لوړ زوکړل پر د قطر هیواد بورسی ترلاسه کړي. دا نوري ملګری خوشاله دي چې په دغه سخت شرایطو کې له افغانستان نه بهر د زده کړو لپاره چانس ترلاسه کړي. د غنجونو چې تازه د قطر په هنتونونو تلار پیدا کړي د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه دي. د دوی له ډلې یو بله بصیره افغان زیده نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل:
موږ د زده کړې څخه وروسته د له ډېرو رسنونو سره انشاءالله بیا خپل هیواد ته رستنیږو. له نړیوالو څخه هیله لرم ترڅو نورو افغانانو نجونو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د روباتیک ټیم د غلس غړي به د ساينس او انجینرۍ په برخه کې په قطر هیواد کې لوړې زده کړې وکړي. له بل خوا د افغانستان د روباتیک ټیم هم په ویلامه کې ویلي چې د غلس نجونې به د روباتیک په نړیوالو لوبو کې چې د هغې له ډلې یو هم فرست ګلوبل سیالۍ دي ګډون وکړي. له بل خوا د افغانستان د میرمنو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری د قطر هیواد له دغه ګام نه هرکلی کړی دی. هغې په خپل ټویټر باندې لیکلي چې پر افغان میرمنو او نجونو پانګه په ټوله کې د یو باثبات افغانستان لپاره پانګه ده. د معلوماتو مخې اوس مهال د افغانستان د روباتیک ټیم 14 غړي په قطر هیواد کې دي. د افغانستان د نجونو روباتیک ټیم په ګڼو نړیوالو لوبو کې برخه اخیستې چې میډالونه او جایزې هم ګټلې.
د افغانستان د انجنونو د روباتیک ټیم په اړه مو وریدل چې قطر ته د زده کړو لپاره تللی. اوس هم د امریکا د سنا مجلس هغه راپور دراوړو چې ویلي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شوی.
د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې د جمهوری خواهانو لخوا افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه په 115 ورقي راپور کې ویلي چې دغه چارې امریکا له ستونزو سره مخ کړي. دغه راپور چې پنځمه نه وخت افغانستان د ستراتیژیک ماتې او د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه خبر شو، پکې ویل شوی چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه ډیره ناسمه پایلې لزان سره درلودي. د دې راپور په یو برخه کې لیکل شوی له هغه وروسته چې امریکا په بیړه افغانستان د وتلو پریکړه وکړه، دا هغه مهال چې 14 امریکایي سرتیري ووژل شول او دغه چاره د امریکایانو ژوند نور هم لګواخ سره مخ کړ. د راپور لمخې له دغه پریکړه سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د امریکا دښمنان باجوره تشوه. د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوری خواهانو غړی مایکل مکول د راپور تر خبرېدو وروسته له خبريالانو سره په خبرو کې وویل:
موږ نور سرګي او غوږونه نه لرو، ټول خوا تیاره ده. موږ نه یوازې دا چې په افغانستان کې د طالبانو، القاعده او داعش له اړخ په تیاره کې یو، بلکې د چین، روسیې او ایران لخوا هم په تیاره کې یو. موږ په تیاره کې یو، په ځانګړي ډول د افغانستان غندې هیواد کې په تیاره کې پاتې کېدل ډېره خطرناکه ده. موږ پوهیږو چې د القاعده شبکې غړي ډېر او هغوی اوس یو امن پټنځای پیدا کړی.
د دې راپور په یو برخه کې دا هم ویل شوي چې د بایډن ادارې ځینې غړي په دې پوهیږي چې له افغانستان د امریکا وتل یوه ستراتیژیک ماتې وه او دا یوه زشته مرحله بللې. له دې وړاندې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن ویلي و چې په افغانستان کې خپل هدف ته رسېدلی او له ترهګرۍ سره په دغه هیواد کې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. په دغه 115 ورقي راپور کې په کابل کې د امریکا لخوا د ایمن الزواهری وژل کېدل ستایل شوی، خو ګواښ شوی چې اوس مهال افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شوی. د داعش د خراسان برخه او القاعده شبکې خپل حضور ته په دغه هیواد کې دوام ورکوي. د دې راپور په دوام لیکل شوی چې د امریکا وتل او خپل ډیپلوماټیک حضور پای ته رسول له افغانستان نه هغه هم پرته له کوم قید او شرط نه داخلي چې امریکا د ترهګری په وړاندې متحده نه ده. د دې راپور په حواله هغه افغانستان چې اوس مهال د ترهګر حضور پکې پراخ دی او هغه ترهګر چې د طالبانو له حاکمیت سره له زندانونو آزاد شو، دا یو خطا ده. طالبانو د دې راپور تر خبرېدو څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی په افغانستان کې هیڅ یو ترهګر ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. دوی ویلي و چې د القاعده شبکې سره د دوی اړیکې قطع شوې او له افغانستانه نورې نړۍ ته هیڅ ډول خطر نه دی پیښ. خو د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دوی دغه ادعا هم له ګڼو پښتنو سره مخ کړه.
له خبرونو ور اخوا
په کونړ کې خلک د لیوانو او کڅډبو سپول زیاتوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې په تیرو څو میاشتو کې په سلګونه کسان داړلې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې خلک د لیوانو او کڅډبو سپو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي د سپو له زیاتوالي دوی د شپې له خوا له کورونو نشي راوتلی. عزیز الرحمن تنهاوی:
په بازار کې لیوانی سپیم ډیر دی، د ترڅنګ نور سپیم دی چې هغه ډول ډول مرزونه لري. د شپې خلک د کورونو نسم نشي راوته او په لارو کوڅو کې ماشومان هم پرې نه. موږ د دې شهیدان یو چې په روغتون کې ماشومان پراته او لیوانو سپو خوړلې.
ځایي اوسیدونکي وایي په هیواد کې راغلی بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپل دندې او کاروبارونه له لاسه ورکړي او د لیوانو سپو ضد واکسین اخستلې له وسه وتلې دي. د دوی په خبره چې د ولسوالیو په ډیری روغتیایي مرکزونو کې د لیوانو سپو ضد واکسین نشته، نو لاړوندو حکومتي مسؤلینو ولسوالیو ته د واکسینو د ورکولو او د لیوانو سپو د ورکولو غوښتنه کوي. انس او گوهر رحمان:
پورستیو کې چې دا لیوانی سپی ډیر شوی دی، ډیر خلک خوړلی دي. ځینې خلک غریبانان دي، د واکسین کولو وس نه لري او د عامه روغتیا څخه هم دا هیله ده چې د لیوانوس په مخه ونیسي.
زمونږه هیله غوښتنه د سیتامین ده چې دغه واکسین چې هر څه چي وي او کوم ډونری او څوک دی ته ورکړي، باید دغه واکسین په سیمنده تړل وي او دا واکسین راوړي.
د اسداباد مرکزی روغتون مسولین وای په دی ورستیو کې د سپول خوا د داړل شو ناروغانو شمیر زیات شوه دی. د یاد روغتون سرپرست رئیس ډاکټر مولادا درته وویل په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د اسداباد روغتون ته شاوخوا 1.5 ناروغان راوړل شوي او دوی واکسین کړي دي. ډاکټران وایي هر څوک چې د سپو لخوا وداړل شي باید ورته واکسین ورکړل شي او که واکسین نشي نو امکان لري چې سپی لیونی وي او په راتلونکي کې د داړل شوي انسان د مرګ سبب شي. کونړ کې چارواکي به وای په مرکز صدابات کې د لیوانو او کوڅه ډب وسپو د لمانځوړلو لپاره کمپاین پیل کړي او ولسوالیو کې به هم د امکاناتو پیدا کېدو په صورت کې ترسره کړي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې کونړ کې د غسپی ډیر شوی دي، واقعیت هم ځای په ځای شوی دي، نو دغه کمپاین چې د صحت والا تقریبا د مرکز په حدودو کې چلولی دی، کوم ولسوالو کې دغه مشکل
مرکز کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې دغه ډول سپی زیات شوی او خلک یې ستونزو سره مخ کړی دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیاس څو دقیقې وروسته درسي سات خبرونه هم لرو، خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه اورو.
نصرۃ اللہ ام لقابل څخه مونږ خو په دغه یو کال کې امارات اسلامي کله نه چې په افغانستان باندې حاکم شوای دی، خوراس خو مولا کلی دلی وی، خوراس مو د غاغ درد دی، کله نه چې دوی راغلی دي سوال تناسي او ټک دی پلی تناسي، لس افغانۍ مونږ ورور غل غټلای نه سو، کار نشته، روزګار نشته، تعلیم دی جنکی نشته، وضعیت دی وطن په داسې حالت کې دوی خپل هم ګوري جهان هم ګوري، نو تر کله به دا وطن دی حالت کې وي.
زه برکت الله د لغمان ولایت نه مخاطب یم، دا چې مونږ ملکی مامورین تقاعد شوی یو، ډیر غریب او بیچاره خلک یو، بل کار نشو کولای، نو هیله کوم چې د تقاعد دوه کلن حقوق را کلشی ترسو د دې خوارزاکی څخه خلاصو.
انورستان نه کمرو د سره پرون پیغام پری خو د سینداري زدا یاد به سودو لس والے نه تدا پیغام پری دم نورو را یا دې مونږ تلا را کیم دی وبا سی یم دی است بس د دې وطن نم دی کی دی ته دې پوری پیراغلی په دې مرزان جو کور خرص ته باندې ناستو او څوک چاته لاس نیسی او څوک د غیرت نه نیسی، څوک خیر غواړي څوک نه غواړي، او اصلي اقدار ته هیڅ کله حق نه رسیږي نو ورکول کی باید څور پښ باید سترګي وغاړي ډبلیو پی والا ایف جی والا تیدا پروگرام ورکړی، ایف جی والا په خو خاورو کسان کې غوړ ډوړی او غټ خوراک پکې هغه ته ورکول کیږي، او یو غریب ته ګورنه ورکول کیږي. او نشته لري
نوم نشاهد وطن یار دی ګرنګرهار نه غړي کنه ولې طالبان یو کال پوره کې دو سره زمو ټول لاس راوړنې د لاس ور کړې دي، شل کلن لاس راوړنې موږ ختم کړې دي، او داسې ژوند په افغانستان کې وس کوو چې هغه بالکل د غلامۍ ژوند دی، د اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي، هر څه مو د لاس اور کړی دي، نو موږ نه غواړو چې افغانستان کې دویم کال دغه سي، څنګه چې دا یو کال تیر شو او دویم کال دغه سي تیر شي، نو د ما خپل نظر دغه دی چې افغانستان کې داسې حکومت جوړ شي چې ټولو ته د افغانانو ته د منل وړ وي، افغانستان هر یو وګړی وکولی شي، اقتصادي مشکلات حل شي، پکې هر یو افغان ته حق ورکړل شي، نو موږ ته خو نن سبا ټول هغه کم حقونه چې موږ ته حکومت راکړی وو هغه ټول زموږ نه طالبان اخیستي دي.
له غزنی ولایت دی یک لوسوال شي خبرې کوم، نوم یې امیر ګل ده. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلام وایو. دا کوم غنم چې په افغانستان کې به نورو ملکو ته خلاص دي یا پرول خلاص دي، زیدران راځي نورو ملکو ته وړي، قیمتي و ډېره نخلولې ده، باید دا له بل ولایت بل ولایت ولاړ نه شي، په خپل ملک کې دا غنم را وړیا شي او ارزانه دي شي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غواګیاست ستاسو پیغامونه مو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونې د رادیو ترڅنګ زموږ پر وی پانی هم اوریدلای شئ. زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کام هم د ډول د ټولنیزو شبکو لاره هم کولای شئ. لا ازادي رادیو سره یو ځای اوسئ. زموږ پانی پر فیسبوک، ټویټر او انستګرام پیدا کړئ، فالو یې کړئ. لدی لاره هم کولای شئ هغه مطالب چې د ورځې په لړ کې لا ازادي رادیو څخه خبريږي واوري او ویل ولي. مخکې لدی چې درسي ساعت خبرونه پیل شي، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. تیر شپه سلګونو افغانانو د لندن په لویدیځ کې د ساوت هال په سیمه کې له برېټانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو جشن جوړ کړ. واټونو ته د سلګونو کسانو د راوتلو له امله ګڼ سړکونه په ساعتونو بند شول. تر دې وړاندې د لندن په همدې سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي هندیان او پاکستانیان دي، د اګست په 14مه پاکستانیانو او د اګست په 15مه هندیانو د خپلو هیوادونو خپلواکۍ ونمانځلې. تیره شپه په ساوت هال او شاوخوا سیمو کې پولیسو د شپې تر ناوخته پورې واټونه بند کړي وو چې په دغه ځای کې افغانان په اسانه د خپلواکۍ جشن ونمانځي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي د کاني موادو ګمرکي محصول 25% لوړ کړی. دغه وزارت په وینا د ناپروسس شوي او مادني موادو پر صادراتو مالیه پخوا 15% وه. دا وزارت وایي چې تعرفه یې د دې لپاره لوړه کړې چې د کاني موادو بیا د نړیوالو بازارونو له بیا سره برابره شي. د روسیې ریا نوستي خبري اژانس وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکو له روسیې سره د بارتري سوداګرۍ غوښتنه کړې. د اژانس په وینا طالبانو وړاندیز کړی چې د روسیې د تیلو او نورو محصولاتو په بدل کې به دغه هیواد ته منرالونه، ممیز او طبي بوټي صادر کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي ویلي چې که د روسیې او افغانستان ترمنځ بارتري سوداګري ممکنه نه شوه، د سوداګرو په وسیله به د پیسو د انتقال له لارې له روسیې تیل واخلي. د طالبانو پر حکومت د امریکا د بندیزونو له امله افغانستان ته د پیسو انتقال له ستونزو سره مخ دی. د سوریې په شمال کې د الباب ښار پر یو مارکیټ پرون جمعه د توغندي د لګیدو له امله لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د سوریې دا سیمه د ترکیې له ملاتړه د برخمنو ملیشه ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په برېټانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو د سوریې دولتي ځواکونه د دې برید مسؤول بللي او ویلي چې دا برید د ترکیې د هوایي ځواک د بمبارۍ په ځواب کې شوی. د ترکیې د هوایي ځواک د تېرو ورځو په بریدونو کې لږ تر لږه 11 تنه سوري پوځیان او ملیشه وژل شوي وو. او د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د روسیې د ولسمشر له ګډون سره له مخالفتونو سره سره هم د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو پرون جمعه وویل چې د روسیې او چین ولسمشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشریزه د سږ کال په نومبر کې د انډونیزیا په بالی ټاپو کې جوړه شي. د انډونیزیا ولسمشر وویل د چین ولسمشر شي جی پینګ به ورشي او ولسمشر پوتین هم ورته ویلي چې دې غونډې ته ورځي. دا سرمشریزه کېدای شي چې د نړۍ د لانجمنو مسلو پر سر د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د د سیالانو ترمنځ خبرو ته فرصت برابر کړي. درنو اوریدونکو، اوس هم لژمن سره سم درسي ساعت خبرونه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادي رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، تب نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریس شي. یادونه کوم چې د خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خپریږي. د لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ولوستل چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیې په واسطه له هوا څخه کاربون دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه یې دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی. نن به د طبیعي جغرافیې په برخه کې یو جالب بحث ولولو. دا درس آتش فشان یا اور غورځونکی دی. نن به ښوونکی هغه عوامل راته بیان کړي چې د ځمکې په ځینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي. دا چې آتش فشان د ځمکې لپاره کوم آفات او زیانونه له ځان سره لري، نو دا به ښوونکی موږ ته بیان کړي.
اورغورځونکی یا آتش فشان، تاسو پوهیږئ چې اورغورځونکی څه دي او څرنګه رامنځته کیږي؟ اورغورځونکی آتش فشان د ځمکې دننه طبقې مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخې، فشار، کیمیاوي او فزیکي بدلونونو لعمل لزمی که سخیره اوزی او دزمی که پر مخ بدلون راولی پلاتنی جبه که اتش پشان یا ارغرزوون که تا ولکانو یا ولکان وای ورشندون که توکی پر دیر لور پشار سر دزمی که دنن طبقو سخیره اوزی زنی وقت پوچ که مخروطی دوله غنده جوری بی او پلور غش سره چی بی او زنی وقت لکوم زاید سخچی اتشپشان راووزی یا مگما مواد راووزی نو بیا تر دیر لیری زای پری پراتی دو ارغرزوون کو لخوله سخه لگی دو دان دو بری دو ار توتی اویلی شیوی تینگ توکی راووزی سلور خواب تخ پریجی دو غو مخت چی هر سا ورشی د ډیری تودوخې له امله ویلې کوي د دغو تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي. اوسپنې، ودانۍ، ځنګلونه، موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي، ویلې او سوځوي یې. دغه خو ځنډ خوټېدونکي توکي لکه د بهېدونکو شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي. رنگ تک سور یا سپین یا نارنجی وي. کله چې اتش پشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي، نارنجي وي او یا هم سور وي. ټینګوالی یې زیات وي، د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نري نه وي. بهېدل یې د اوبو په ډول دي، اما غلظت یې ډیر دی نو ځکه بهېدل یې قرار قرار وي. نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اورغورځوونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي. څه وخت چې اتش پشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسې په تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعا وي یې د اتش پشان څخه په وجود راغلی دي. دا د اور بڅر کې غورځي او دا د اور ټوټې دي، د اور برخې دي، د تناوو و رسیو او د یو شعا په ډول معلومیږي. د آرام سمندر ختیځ او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي وو. لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځوونکي لري، همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډېرې د ساحې وي چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال اتش پشان درلودل. له همدې عمله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینګس په نوم یادوي چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان، کمچتکا، هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي. یعنې په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول اتش پشان په فعالیت پیل کوي او اتش پشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هر هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی. لکه زیاتره وخت ځنګلونه د اتش پشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله اتش پشان په فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي. نو په مجموع کې اتش پشان چې دی د طبیعت لپاره تاواني او ضررمند دی. د هند سمندر، د اطلس د سمندر، د تیمور ټاپوګانو، جاوا، بالی ټاپو، د مدیترانې تر غاړو، په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو. د آیسلینډ اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي. په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوی دی چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل. 2010 میلادي کال کې د آیسلینډ اتش پشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی و.
د اورغورځوونکي یا آتش فشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتش فشان همیشه فعال وي او د کال په بیلابیلو وختونو کې راوځي. ډیر کله د آتش فشان لامل د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یولسم ټولګي د جغرافي واردی. تیر هفته د نفتو په باس کې په دې پوښو چې کله نفت له څاره وېستل شي نو ترینا څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبي زیرمو د درس په سلسله کې قانون او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی خونکار ته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا برته وایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به دا وورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسب دي.
موضوع قانون او انرژي. قانون او انرژي د حالات څرنه الف او ب د افغانستان سندونه د اوبو د برېښنا د ترسکولو ډیر ښه سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزې او کېدلی سي چې په هره سیمه کې خړوبۍ پر جوړ سي یا ځړوبۍ پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمیر هغه بندونه چې پخوا د برېښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برېښنا د انرژي تولید لپاره له سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل سي، ځکه چې حرارتي برېښنا د ځانه څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برېښنا هیڅ نو مشکل نه لري او بې له مصرفه برېښنا ده او د دې ترڅنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سیندونه یې پریمانه وي نو باید د حبیزې برېښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونو پر نصب کې او د خپل سیمې د آبادولو په خاطر څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برېښنا بند فابریکه چې اوس استهلاک شوی ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برېښنا فابریکه جوړه شول وخت ټاکلی و چې دغه فابریکه 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوی سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کیږي چې تیر سوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم شوی دی، ځکه چې هلته خټې و، دبرې و، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالیې بند یا دالیې کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډیر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډیر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 120 ورځنی بادونه، 120 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برېښنا پنکې وڅرخوي. کچیر په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برېښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیاتې پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه دا ډول ترمیماتو او جوړښتو څخه استفاده نسو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او برېښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
ا
په افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چی که څه هم د بریښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوی، خو بعد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هر کله راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکنی حمل او نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې خونکی لومړی د ځمکنی ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکنی حمل او نقل د یو هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري، دا چې په افغانستان کې د ځمکنی حمل او نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته او ځمکنی حمل او نقل ته څونه زمینه برابره شوې. نو د دې پوښتنو ځواب د خونکي په درس کې اورو.
د حمل او نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنی که چیرې موږ یو منظم هم نقل ولرو، دا په دې معنا چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویا سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویا هم لوړیږي. د دې ډول زیربنا شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي د حمل نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو پراختیا چې د هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استهلاکي سیمو ته انتقالېدای نشي ډېر به ستونزمن حالت وي. د حمل نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په 14 میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزې اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوې وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري پادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلود. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د ورېښمو او درملو لار چې د ورېښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 5000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنی دلته به اروپایي، چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل، دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروانسرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. د انګلیسانو له کراچي څخه تر کوټي یعنی چمون پورې د اوسپنې کرښه وغځول، خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1908 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سرته رسېده. د هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. و 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکی کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاه د خلکو لخوا جوړ شو. تاسې په تصویر کې لومړني موټر وینئ چې د لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجه رباتون په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن شپږ کرو تقریبا 18 کیلومتره وو. په دې سره سربیره د سندونو له پاسه عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو تامین لپاره د ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حمل او نقل په برخه کې ښوونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مو ولوستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حمل او نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو لارې تاسې ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، مننه چې له ازادۍ راډیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تمه چې په درسي ساعت کې وړاندې شوي درسونه د ښوونځي په درسونو کې درسره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پوند خځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
Thank you.
دشمن دے ڈوڈے بے خوندہ او بزہر غندی دینا بچی پاسا او پیشمن دے پدغ غق پسی غگنا گرزو منی تپاتوینا چاچی مورا پکور کی نوی سپیش منی تما خامی تخترونا اد کی موری او پ جڑا شم پپیش منی کے دیرا نغل لوازونا روجب بیا پوتن راشی خور لتلی خلق بیر تن رازینا منی کی دعاستا لپارکڑما لکا اختر را باندی راشا لکا ما شم بدر تڈیر خوشا لشما بغیر لتا روشی زمو تیری گی بے مزی غیر لتا روشی زمو تیری گی بے مزے وگرانا زار لتانا خو اختر لبرازی وگرانا زار لتانا خو اختر لبرازی بغیر لتا روشی زمو تیری گی بے مزے بغیر لتا روشی زمو تیری گی بے مزے پردی خار چھ پیش منی چما خمونا دشو گیرو عدد سڑیم دکلی خلق پیش منی تا پاچو ما پل وطن کی تیرا مینا در مزان روشی آسانے استاد دیدن روشی میں کٹ تورزوینا دروشی تندا تر مخام عشق تندا تر لہدا پوری وینا پپیش منی کے میرا یاد شوی حیران پدیم رزبت سنگتی رو منی اور تی آوازی ویکوما روز پسرا گرمی کی راغلا جانان بوچی شنڈی گرزی مڑ بشینا Thank you. قبلیگی یار په معصوم خل روجی نیولی دینا جما تکڑم کتا تو گورا ما
دپیش منی سلام و صبح بخیر.